السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونې نور بس دی ته ځانګړې شوې. وروسته پیلېږي قربانې زموږ همکار ملالۍ بشیر د سټوډیو ته راځي له میلمنو سره د بحث سره واوري. خو دا پروګرام لنډ خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې د ماشومان د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښودلې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي او لسګونه ژوبل دي. بلخوا پولیسو د پاکستان تحریک انصاف لسګونه مشران او سلګونه پلویان نیولي دي. د پېښور لیډي ریډینګ روختون ویان محمد عاصم نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ژوبل شوي څه باندې 140 کسان وروړل شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا پولیسو نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د مظاهره چانو سره په نښتو کې اووه کسان مړه شوي او ګڼ ژوبل دي چې 15 پکې پولیسان دي. بیان زیاتوي د امبولانسونو او ګاډو سوځولو په تورې سوابۍ کې سلویخت پېښور کې 140 او مردان کې 14 د پاکستان تحریک انصاف مظاهره کوونکي پلویان نیولې دي. په پاکستان کې نن د مظاهرو دریم ورځ ده. دا مظاهرې وروسته تر دې پیل شوه چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د ښکېلتیا له کبله ونیول شو. خان پر ځان لګېدلي تورونه سیاسي بللې دي. بلورته د بانکونو په بازار یا انټر بانک مارکیټ کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپۍ ارزښت په تیرو دوه ورځو کې 14 روپۍ پریوتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپۍ پورې لوړ شوی دی. د پاکستان ډان او نورې ورځپاڼې وایي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوي سیاسي اړېدوړې او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان د معاملې نه شاملولو له کبله د پاکستاني کلدارو ارزښت کم شوی دی. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالر پور درې کلن تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د خبرو اترو په درشل کې نن د می په 11 د دغو دواړو هیوادونو په کلو کې د نویو بریدونو راپورونه ورکړل شوی دي او دواړو لورو یو بل د دې کار په پیل تورن کړي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینې ایروان ختیځ په 130 کیلومترۍ کې د دوی پر پوستو ډزې کړي چې په پایله کې درې ارمنی سرتیري ټپیان شوي دي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پوست پر پوستو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو آذربایجانی سرتیری سخت ټپي شو. او د افغانستان کرکټ بورډ ځینې پخواني چارواکي د آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوې بودیجه ډېره لږه بللې ده. د دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه مشر شفیق الله ستانکزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجه خوشی نه دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه وړاندې شوې ده. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام. که انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. او د ازادي راډیو راپورونه خبرونه د ازادي راډیو د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټفارمونو ټویټر انستاګرام او ټیلیګرام کې هم موندلی شئ. راځو د خبرونې د خبری برخې لمړی موضوع ته. د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښودلې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشر میلانې ګولوین په یو بیان کې ویلي چې 715,000 افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. په دې اړه په مکړه د محمد همایون هیواد راپورته
د ستونزو وکیانم مخ پر زیاتېدو ده، خصوصا د هغه کورنیو لپاره چې اقتصادي مشکلات ولري.
نقیب احمد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې یوه لورې په خوارځواکۍ اخته ده. دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې میرمن او ماشوم ته مناسب خواړه برابرولی نه شو، ځکه یې لور خوارځواکه شوه.
د یوې لور مشکل مې همدا دی چې د خوارځواکۍ سره مخامخ ده، په دې خاطر چې اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب خواری نست، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول، اوس ورته وظیفې نه ورکول کېږي، نو هغه نسي کولی چې خپلې مېرمنې ته هغه مناسب خواړه اماده کړي چې له امله یې اولاد وژغورل سي او د خپلې مور په شیدو باندې مور سي.
نقیب احمد وایي په کندهار کې ځینې موسسې او کلینیکونه ماشومانو او میندو ته وړیا خواړه ورکوي، خو دی زیاتوي چې د دې خوړو په ویش کې انصاف نه کېږي او له ډېرو هڅو سره هم بریالی شوی نه دی چې له موسسو او کلینیکونو څخه دغه خواړه ترلاسه کړي. په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو له ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې 415,000 ماشومان په روان میلادي کال کې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف ته د سازمان د خوړو برخې د مسؤل میلانې ګالوین ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې ویلي دي د خوارځواکۍ د تشخیص او درملنې او د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ کېدونکو ماشومانو د خوړو په برابرولو کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي.
۸۵۰۰۰۰ ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي. په لنډمهال کې شدید خوارځواکۍ ژوند تهدیدوي او په اوږدمهال کې کولی شي چې د ماشومانو د بدن او ذهن د ودې مخه ونیسي او په ټول ژوند یې اغیز وکړي.
اغلی ګالوین وایي $1,000,000 ته اړتیا لري چې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ ماشومانو ته روغتیایي خواړه برابر کړي. نوموړي زیاتوي چې د ډاکترانو، روغتیایي مشاورانو او کارکوونکو روزلو ته هم اړتیا ده چې د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ ماشومانو په ژغورلو کې ونډه واخلي. د یونیسف تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچه هم په مرستندوی ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي کې ونډه واخلي. دې دفتر پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو په برخه کې ریکانی کولای شي د بودیجې په برابرولو سره په افغانستان کې د لوږې، ناروغۍ او د زیږون په محل د میندو د مړینې کچه کم کړي. او چې هم دا شان خبرداري ورکړی چې په دې برخه کې د څه نه کولو بیا به ډیره لوړه وي. د ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې 23.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت دامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د 2020 کال په اګست که د طالبانو لبیا واکمنی دو روس تل افغانستان سره د نړیوالو مرستندوی موسسو د مرستو کمښت او هم په 2022 کال کې د خزو پر کار کولو لبندیز وروسته د نړیوالو موسسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه عمده لاملونه دي چې ویل کېږي لامل یې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په روان کال کې په بېساري ډول زیات شوی دی.
و موردل چې یونیسف په افغانستان کې د خوارځواکۍ ماشومانو د شمیر په زیاتېدو او له مارک سره د دوی د مخکیدو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. روانو سیاسي او اقتصادي حالاتو د افغان ماشومانو خوندیتوب څومره اغېزمن کړی؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زما همکار محمد خاطر پردیس د ماشومانو د برخې له فعالې ملیحې نوري نه کړې ده.
کوم راپور چې د یونیسف لخوا نشر شو او هغه کې خوده چې شاوخوا 15,000 سره ماشومان د دې خوارځواکۍ سره دوی مخامخ دي او دا خپله یو زنګ خطر غوندې ده یا یو هشدار غوندې ده. خپله یونامته، یونیسف او نور ټول هغه انټرنیشنل کمیونټیز ته چې دوی وایي باوجود له دې چې تغییرات په حکومت کې راغلي، خو اوس هم دوی دې ته هڅه کوي چې باید دننه خلکو ته په افغانستان کې دننه خلکو ته بیا هم باید دوی خدمات ارائه سي. خو موږ ګورو چې ورځ تر بلې دغه خدمات په هغه طریقه چې باید ارائه سي نه ارائه کېږي او هغه بنیادي کارونه چې باید دي توسي هغه بنیادي کارونه نه کېږي. نو په کل کې که تاسو دې ته وګورئ وضعیت چندان ده او
ډیر. اغلی نوری، تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره هم وکړه چې د دې حل لار باید خواړه وویشل شي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر څو دغه وضعیت تر یو حد کابو شي. خو پوښتنه داسې ده چې روان سیاسي حالات او اقتصادي حالات، آیا فکر کوئ دا زمینه به مساعده کړي چې دغه حالت د کابو شي او دغه کوم تګلاره چې خپل یونیسف وړاندیز کړی دی دا وکړي شي؟
دقیقا دغه د مونږ اندېښنه هم ده، ځکه په کوم روان حالات کې چې دوی حتی د ښځو د کار نه هم دوی اوس انکار کوي، باید وایي چې ښځې هم په کار کې ونه اوسېږي. او دلته اکثره ښځې په دغه د نیوټریشن په برخه کې یونیسف سره دوی همکار وو، او دغه خدمات به دوی تر یو حدې پورې وړاندې کوله. نو اوس هغې نه هم مخنیوي سوي دي. نو دا خله د دغې مواد توضیح ته دا خو د یونیسف په انده یو حل لاره ده، خو د ما په انده حل لاره هم نه ده، باید دې ته ډېر بنیادي کار وسي. خو څنګه چې تاسو وویل چې کوم